ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونې سره ز داود خټک در سره يم او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته دوا اوګد راپورونه درکو. اول راپور د سین بیبي په حواله سره دی. سین بیبي سوکتا او دوهم راپور تاسو ته د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره درکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګولیم د مشال ریډیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبی کارو. سیده بشرا بیگم په 1920 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړی کی د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سیکېدلې وه. لومړی زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور و، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو څه وسیلې نه وې. خو له دغه میرمن خوشقسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نه شوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو، لمردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر ظفر بخشالی دی. دوی میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمرا سره لیکوال نور البشر نوی صاحب دی. او څلورم ملمرا سره اوریدونکو، له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسی یوسف صاحب دی. تاسو ټول ته پروګرام کې هرکلی ویم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر ظفر بخشالی صاحب لا پروفیسر صاحب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، سیندې به چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبی دنیا کې چې کوم دی د سیندې به په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې مونږه د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، ننجمن اصلاحیه فاغنه، او یا د دې وروسته چې کوم دینو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو دپاره، د دې سیاسي شعور بیدارولو دپاره، د خپل ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو دپاره، بلکې خصوصي طور ته زه وایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کوم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دغه یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کوم پښتانه راویښول او د هغوی د راویښول په شعوري توګه چې کوم هڅې کولې. په دې شمېر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالان او زنانه لیکوالان وي، الفت بیگم درد او داسې سین بیبی چې کوم دی نو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم سایکی مختی صاحب او عدل اکبر خان اکبر، داسې دا سلسله چې کوم دی ډېر لري پوری سي. خو چونکه ستاسو سوال د سین بیبی سره دی، نو سین بیبی هغه لیکواله او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو دپاره چې کوم نظمونه ویلي دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام، د دې ځپلي ولس کې کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې دي ترو او د خدای خدمتګار تحریک چي دي، یا د خدای خدمتګار غورځنګ چي دي، د دې پلیټ فارم نه چې بسونه شاعری سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل هغه په پښتو رساله کې چاپ کېدل د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول نو پای کې سین بی بی هم دا چې د دې شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوي دي او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو دپاره چې کوم شعوري هڅې شوي دي نو هغې کې ډېر لوی کردار چې دی هغه د سین بی بی دی. سین بی بی که موږ وګورو نو کوم شعرونه چې به هغه لیکل او د پښتون د بیدارولو دپاره نو هغه به د پښتون مجلې په ټایټل باندې به چاپېدل او کله کله به هغه چې کوم دی نو په دننه صفو کې چاپېدل. که موږ وګورو نو هغه وایي چې زمن په وینو دی تازه شي وچ بوستان د وطن یو زل د زار په معشوقی شي عاشقان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګڼو خو د غفلت نه دی بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځای کې هغه وایي کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم که په بیدارو پیلوی شي پرزندان د وطن. نو دا شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویښولو هغه جذبې موږ ته ښکاري. نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې کې نه موږ ته د سین بی بی د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نو هغه خپل پیغام ولس ته رسولی دی. نو په پښتو ادب کې که موږ وګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثري خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران موږ سرکرده ګڼو نو په هغه کې یو سین بی بی هم ده چې د دې تحریک سره د هغې یو کمنټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت نو د هغې ځانګړی دغه دا دی نو خصوصیت دا دی چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعره او د قام لارښود شاعر چې کوم دینو هغه وا.
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو.
خمروز ترگو دیز خوڑلیم زی سم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے مپل باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا چاته پاته خلې ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاته خلې ځواني ده و چاته پاته خلې ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود وګر زم له ونه په دنیا زه ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاته خلې ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاته خلې ځواني ده و چاته پاته خلې ځواني ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاته خلې ځواني ده و چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایپ ہم آبری دلائی سی دلتھن پھزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولی کی
لیکوال نور البشر نوی صاحب اور ایدون کو سنگچ ماتا ستا پروگرام سر کی اوی را سر ہم نن خبرونه کی مل مری نور البشر نوی صاحب د سیدہ بشرا بیگم د شاعری حال اور ایدون کو تتیر کړی
سیدہ بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سین بیبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخت لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی نو زمونږ د پاره ډېر د ویاړه خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی دا د هغه دورونو شاعر لیکواله ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو او د هغې دننه د پښتو ادب دپاره د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره د خپل وطن دپاره یو سوچ و یو فکر و نو هغه سوچ او فکر د سین میبی په ذهن کې هم او هغه نشو کولی چې که د روایت پسند جون نو یا د هغه د ټولنې راوتل ورته نشو کېدی خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتلی شي خو دا هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نه شي اچولی نو سین بیبی هم د دغې انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بیبی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي خو هغې بیا هم په د سین بیبی په نوم باندې دومره شناخت موندلې دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته په کورونو کې ناستې دي بهر د ټولنې ته راوتې نه شي
جی اورېدونکو د لیکوالې او شاعري سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادېږي د نوموړې د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني خو اوس ورځو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
Thank you.
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي. مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اوریدونکو سندره تاسو واوریدا د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجہد کې د ژوند کوم اړخونه ته پام لرنه شوی؟
ډیر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم و دا اوم د موږ د کلي وا د کاکا صاحب وا او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل و چې هغه خپله دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې د مردان نه راوسته دا په دریو ژبو کې وا فارسی او اردو او پښتو هم پکې کله نا کله را دغه شوه. دا لا ماشومه وا چې د هغې سره یې پیژندګلو شوه د لیک لوست سره لارې عالم سړی و نو دې لپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی دا نو د خدای خدمتګارۍ پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي. ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سه چاپ شوي دي او دغه چې دی بشرا بیگم په دې بس پسند بیبی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي. لومړی دور چې دا د مئی 1928 نوالی تر اپریل 1930 پورې دی په دیرش دا میاشتې د وزاره ساله او بیا په هغې باندې پابندي ولګېدا. دویم دور یې د جون جولای په شریکه یو ګڼه راغلی ده دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلی دي دا میاشتې د دا دویم دور و. دریم دور د پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شوه او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1940 پورې وه او دا ځل به میاشت کې درې راوتې او څلورم و اخري دور چې دی کوم دی نو دا بیا په مئی 1945 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه او په لسم اگست 1940 باندې اخري ګڼه راوتې ده. دا ځل دا به په یو لکه سلور به په میاشت کې راوتی هفتواری به یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د ښځو لیکل شوي دي نو په هغې کې چې زور ته سرخی لایم هغه سین بیبی ده. د سین بیبی عمره لیکل په کې بل چا نه دي کړي او ډېره د خوند خبره ده چې دا ړومبي درې دورو کې دا ده او په څلورم دور کې ورسره بیا الف جان خټکه د احمدي بانډې هغه هم ورسره راغلی ده. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلی کړی دی چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال 1983 کې 1983 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې ادارانه ډېر په تیزۍ سره روان و نو ما ویل چې یاره زه دی خپله ذاتي انټرویوګانې وکړم. نو سین بیبی د موږ د کلي ده د موږ مطلب په عزیز ولای کې راځي خو د سطر ډېره زیاته پابند وه. نو ما سره اورینونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما ویل چې زه ولې سین بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبره وکړه. نو سین بیبی ډېره خوشحاله شوه او ما تاسو ته وویل چې د موږ د کلي یوه پېژندګلي خو خود وه د ما مورې پېژنده د ما مامیګانې چاچیانې ټولې پېژندې خو د دې سره بیا ما لیدلې نه ده ځکه چې سطر کولو سطر ډېره سخته وه. واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو ځکه هغه هم استاد و او مې رهبر و او نور هغه سخت په سطر باندې پابند وه. نو ما ته هغه انټرویو را کړې ده ما ته ویل چې یاره ته کوشچنیر را کړې. ما ورته یو لس پنځلس سوالونه ولیکل دغه جواب را ته راکو هغه ما سره پروت دی یو شپږو پانی جواب را کړی دی او په خپله لیکل کړی دی. دا خو ډیره روشن فکره وه او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت هغې کې مې ورکړی دی او زه یم چې دا چې څومره پویدا او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغې کې سړی هغه د ما څو ملګري دي هغه د این جی اوګانو کې نو هغې ته یم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1930 او په 1930 کې کړي دي په 1930 کې کړي دي هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل ور دی ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي اوم تعلیم شته اوم سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي ارسه شته او موږ په کور کې دننه کړی یو د کور په چال دیوالۍ کې بندي کړی یو. نو داسې خبرې څوک کولی شي دې کړی دي نو بس یہی چکے دا چی دے نو دا غیر اسلامی ندا او مونگا پدے ایمان بانی پوئی گو پا مذہب بانی پوئی گو پا اسلام بانی پوئی گو خو اکم دے دروغو کم انایت تے کم دا غلے دے پختون ولی لان دے دا موٹول مرد دینا محروم ساتی کنی نو کمونگ تا چا مکراکا نو مونگم دے اندستان دے خوزن سو گاما اڑان دیو پدے ہر سے بانی پوئی گو دے ازادائی پا جنگ کے بامی ساخلو عرصہ بکو خود مونگ ندا پابندہی لرے گئی نو دا سے کسم تا بچے خبری چیدی دا سے سوک نشی کولے
اس فرزو یوی سندر طرف تا سندر اورو بیارازو
سونا سوان سوان اور کرا پتا دی اور شی تام زو لو مجلس سنا پر زیارت نو پ جوڑ نشی تامی د گل سوانیا سا خستی زینا پتا اختر کی ضرور راشا جوڑا جوڑا کڑو د وطن سر دی کم غماز ولار دی چی دی زما غریب یاری تن پریش دینا نصیر احمد افغان میار دی پا ہزار جبت کی شایستا دکان کبینا ما تشوی می دا ما زرگی شیشا دا پران شوی می دستری جون کی سادا اخسی نمی در دلو خزانه دا را پریوتی دا سکون می منارا دا را پریوتی دا سکون می منارا دا
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریڈیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شي د لټون فزای کی ایم اے SHAALRADIO ولیک
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړې خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبی جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شیرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تانده کړه د سید بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شوی او وروسته دغه لړۍ دوام ولرو د سین بیبی لیکلو افسانو کې نامراد جهانارا ډېر شهرت موندلی اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمدې پروفیسر صاحب اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلارې چارې نه وي په داسې کې د سین بیبی لیک او مبارزه څومره سودمنه وه
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی د پښتو ادب یو داسې سپېزلې او پیاوړې نوم دی چې پولمبی زلبان دے د زنانه او لاړه ها په قامی تحریک کې نیغ په نیغ برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا د دې سره سره اغي شاعری هم کولا او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکولای کېدو شاعري کې هم پند نصیحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانه بالکل نه وي او د دې سین بیبی سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړه ها مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او د هغې اثرات چې دي هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکاره کېدل او د هغې سره سره د هغې وړمبی کتاب چې دی هغه خو چاپ شوی او ډېر وړاندې بیا د هغې نه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې و هغه هغې مرتب کړی و تیار کړی و او د هغې د وفات نه یو څو ورځې وړاندې هغه هغه چاپ کول غوښته، ما ته مسوده راولېږل د سریز لیکلو دپاره، نو ما پې سریز هم لیکلې ده. نه یم خبر چې چاپ کېدو ته په تیاری که ورکه شوي بی. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار و چې هغې نه یوازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه، خو هغې د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډېره شوخه بیداری را پیدا کړه، او د هغې سره سره یې د قاموالۍ، د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راوپارولې، او د خدای خدمتګار تحریک په لاره باندې د نورو ګڼو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو، پایې کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو، او د قلم په ذریعه باندې ډېره بیداری خوره کړه، او د سړو سره یې اوګه په اوګه باندې کار ونه کړی شو په ادبي او سیاسي دنیا کې. خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی، او هغې خپل کردار لوبولی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامی جذبې، رورولۍ، مینې، ښېګڼې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی، او د کلام مجموعې په 1900 شپک پنځوسم کې د زیری په نوم چاپ شوی و. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولې او هغې د ښځو ستونزو بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شعرونه یې د ښوونځو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې دا نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سرته رسی. اجازت غواړو. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. Oh, oh, oh.
مشال ریڈیو د بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس وخت شوې ده چې تاسو ته هغه راپور درواورو. لکه څنګه چې موږ په سر کې ویلیو د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره، نو احمد شاه عظیمی تاسو ته دا راپور دروړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب تستاسی لاسرسی لا زیات آسان شي. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل شوی چې تر ټولو پخوانی یې ونی څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغوی کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېل معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1111 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو ریپورت نرسي. دویم خبره دا چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړنو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وب پاڼې، راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکي ماشین ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي. تیر شوي د امینیشل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت ته راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغې کې د کلتور او شناخت عمل هم په مخ کې ځي، تشخص عمل هم په مخ کې ځي، او د واک او د سیاست عمل هم په مخ کې ځي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي او دا ریاستي طور باندې په مخ کې بدلې کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخ کې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې دې سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکار یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه سې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته یو اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري 30 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري 30 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کېږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کېږي.